د امریکا غږ آشنا رادیو.
ست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د موجوده خراب سیاسي حالت مسولیت د جمهور رئیس کرزی او د انتخاباتو د کمیسن په غاړه دی. په یو ځانمرګ برید کې په تورخم کې د ناټو د تیلو څو ټانکرونه سوځول شوي دي او د امریکا پوځ وایي که امر ورته وشي ځواکونه یې تیار دي چې په عراق کې هوایی عملیات پیل کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نظرانه یوسفزی او زما سره دلته په سټوډیو کې موجود سید سلیمان شاه به تاسو ته د دې وخت خبرونه واورو. لږ وروسته به باقي پروګرام په سب چوي بڼه واورئ.
د انتخاباتو کمیسون وایي چې دوهم ځلي انتخاباتو قسمي نتیجه به د شنبې په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې نن وویل چې د قانون له مخې کمیسون خپل کار ته ادامه ورکوي. د انتخاباتو کمیسون مخکې اعلان کړی و چې قسمي نتیجې به په دریو پړاوونو کې اعلانیږي او په لومړي پړاو کې به یوازې 15% نتایج اعلان شي. د ټاکلي تقسیم الاوقات په حساب تمه کیږي چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د سرطان د میاشتې په 11مه او وروستۍ نتیجې به د سرطان په 13مه اعلان شي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله اوس هم په خپل پخواني دریځ کلک ولاړ دی او وایي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو اجرات د منلو وړ نه دي او نه قانوني بڼه لري. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیونې غوښتنې تر اوسه پورې نه دي قبول کړې.
اجراءاتشان، عملکردشان، تصامیمشان
د دوی اجرات کړنې او پریکړې به قانوني بڼونه لري او موږ په هیڅ صورت د اجراتو پاره نه منو.
نوموړي وویل چې د اوسنۍ سیاسي وضع مسؤلیت د جمهور رئیس حامد کرزی او د انتخاباتو د کمیسون په غاړه دی، خو تر اوسه پورې نه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او نه د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په باب عکس العمل ښودلی دی. د بلې خوا د انتخاباتو د کمیسون رئیس وایي چې د ډاکټر عبدالله په فیصلې باندې تاسف کوي، خو موږ خپل کار ته دوام ورکو. ښاغلی نورستانی وویل
زموږ نظر فیصله دا وه چې موږ درو نه دا پروسې ته به دوام ورکو او دا نه شي کېدی چې مثلا موږ خپله پروسه ودرو سبا به بل وایي چې زه دا نه منم، بل ورځ بل وایي چې زه دا نه منم. موږ خپل پروسې ته دوام ورکو، بیا که چا نه منل هغه د دوی کار دی، هغه د دوی کار دی، خو موږ حاضر یو، ځان مکلف ګڼو چې هر چا ته چې دوی کم سوال لري، کم اسران لري، موږ سره د شریک کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما وایي چې ډاکټر عبدالله دا غوښتنه چې د رایو شمیرل د وزنډول شي ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت خاص استازي جیمز ډابنز د چهارشنبې پر ناوخته په واشنگټن کې د امریکا د سنا مجلس یوې استماعي غونډې ته وویل دا خبره واقعیت لري چې د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې درغلی شوی دي، خو د شکایتونو د اورېدو او چلچلن لپاره لارې او میکانیزمونه موجود دي باید چې د انتخاباتو کمیسون پرېښودل شي چې خپل کار سرته ورسوي او د همدغو میکانیزمونو په رڼا کې د ستونزې حل شي.
په تورخم کې تیلو د ناټو د تیلو د اکمالاتو څو ټانکرونه سوځېدلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ 15 بجې د ځانمرګ برید کوونکو په یوه ډله په تورخم کې هغه تمځای ته ننوته چې د ناټو د اکمالاتي موټر پکې ولاړو او د تمځای په انګړ کې د امنیتي ځواکونو سره 100 ساعته جګړه وکړه. 20 ټانکرونه اور واخیست او وسوځېدل.
دا واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې دی چمتو دی چې د عراق د حکومت د کومک لپاره 300 امریکایي مشاورین ولیږي او د عراق د حکومت سره مرسته وکړي چې په بغداد باندې د اسلام پالو جنګیالو د حملو مخه ونیسي. ښاغلی اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې ویل چې د عراق جنگ په امریکا کې ډېر زیات ناوړه اثرات پریښي دي او امریکایي عسکر به بېرته د جنگ جبهاتو ته سوق نشي. هغه وویل چې موږ نشو کولی چې په زرهاو عسکر بیا عراق ته ولیږو او د عراق مشکلات حل کړو او د خپلې خزانې نه او د خپلو عسکرو وینه ضایع کړو. اوباما وویل چې د عراق مشکلات باید د عراق خلک په خپله حل کړي. ښاغلی اوباما د پنجشنبې په ورځ د ملي امنیت دا لړپړو مامورانو سره وکتل او په ټولو هغو لارو چارو باندې غور وکړ چې د متحده ایالاتو د حکومت د مامورانو په نظر د شمال نه په بغداد باندې د اسلام پالو جنگیالو د حمله د ودرول لپاره ضروری دی. د دې نه مخکې د امریکا دفاع د وزارت یو لړپړو مامور امریکا غږ ته ویلو چې ښاغلی اوباما امر وکړي چې امریکایي ځواکونه حرکت وکړي نو په عراق کې هوایي عملیات هر وخت پیل کېدای شي، خو اوباما عراق ته د امریکایي عسکرو د لیږلو امکانات رد کړي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د مصر مازول شوی جمهور رئیس حسنی مبارک نن د قاهره په یوه نظامی روغتون کې په تشناب کې ولویدو او خپې ماته شو. په حسنی مبارک باندې د رشوت خوري او خیانت په جرم 3 کاله بند ختلې دي، خو د خپل ناروغي لکبله د بند موده په روغتون کې تیروي. نوموړی چې شپږ او یا کلن دی، کله چې ولویدو نو خپې ماته شو او ډاکټران وایي چې جراحۍ ته ضرورت لري. حسنی مبارک د خپلې 1.5 کلنې واکمنۍ په پای کې په 2011 کال کې د ولسی پاسون په نتیجه کې د قدرت نه ولویدو او ټاکل شوی ده چې د مظاهرو په دوران کې د خلکو د وژلو په تور بیا محاکمه شي.
د ناتو عمومي منشي اندرفو رازموسین وایي چې روسیې بیا د یوکرین په ختیځ سرحد کې د خپل عسکرو په ځای کولو باندې پیل کړی دی. روسیې دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې د یوکرین جمهور رئیس پرون وویل چې له اروپایي اتحاد سره به د ملګرتیا او انډیوالۍ و موافقه لاسلیک کړي. له بلې خوا د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي که روسیه د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د پاسون په پای ته رسولو کې د خپل نفوذ نه کار وانغلی، نو امریکا چمتو ده چې د خپلو انډیوالانو په همکارۍ نور بندیزونه پرې ولګوي او په یوکرین کې لاسوهنه ورته ډېره ګرانه تمامه کړي. امریکا او اروپایي اتحاد په یو شمېر افرادو او روسي شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د اقدام وروسته د حق وشو چې د یوکرین نه روسیې د کریمیا ټاپو وزمې په زور قبضه کړه. څو میاشتې کېږي چې د یوکرین په ختیځ کې روسي ژبو بلتون غوښتونکو وسلوال بغاوت پیل کړی دی.
او یو تازه خبر دی، ولسمشر کرزی نن ماښام د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د هغې غوښتنې سره موافقه ښودلې ده چې ټولې خواوې به د ټیررسټانو خلاف بې له کوم توپیر نه ګډه مبارزه کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ولسمشرۍ د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوې دي، په خپلو خبرو کې د افغانستان ولسمشر یو ځلې بیا په دې ټینګار وکړو چې د ټیررزم خلاف جګړې کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ټیررزم خلاف د مبارزې په لاره کې همکاري وشي. د یادونې وړ ده چې د 100 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي او د افغانستان د حکومت نه هم غوښتي دي چې ورسره همکاري وکړي.
نن د پنځشنبه په ورځ په هسپانیا کې د نوي پاچا حکومت پیل شو. ولیعت شاهزاده فلیپ په مادرید کې د پارلمان ودانۍ مخې ته په ساده مراسمو کې د خپل پلار ژان کارلوس پر ځای د وفاداری لوړه وکړه. ژان کارلوس چې 88 کلن دی، د 44 کلونو پاچاهۍ نه وروسته یې د شاهي تخت نه د راښکته کېدو پرېکړه وکړه. نه یوازې دا چې روغتیایي وظیفه نه وه، بلکې نوموړی په یو شمېر مالي رسوایو کې هم ککړ شوی و. نوی پاچا چې پرون یې د خپل تخت نشینۍ پوځي مراسم معاینه کړل، په داسې یوې سختې شیبې کې پاچا کیږي چې د اسپانیا اقتصاد کمزوری شوی دی او خلک د بیروزګارۍ او مالي ستونزو له امله ډېر زیات تنګ دي. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. اسرائیلي عسکرو بیګا شپه په لویدیځه غاړه کې د تالاشیو او عملیاتو په دوران کې له فلسطینیانو سره نښتې کړې دي. د اسرائیلو پوځ وایي کوښښ کوي چې هغه 3 تنه یهودي هلکان پیدا کړي چې تېر هفته ورک شو او ګومان کیږي چې فلسطینیانو تښتولي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ټوپکو ډزې وشوې او 10 کسان یې ونیول. اسرائیلو تر اوسه پورې 280 کسان په دې شک نیولي دي چې د حماس غړیتوب لري او د دغو 3 یهودي هلکانو په تښتولو کې ککړ دي. اسرائیلو د تښتولو تور د حماس په غاړه غورځولی دی، خو حماس په دغه پیښه کې د هر ډول لاس لرلو نه انکار کوي. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اصلا غواړي چې د دې پیښې نه په استفاده د فلسطین د ولس پاڅون وکوبي. عباس ویل چې موږ د اسرائیلو سره د مقابلې او برخور زور نه لرو او د وسلو د استعمال پر ځای باید په نړیوالو غونډو او کانفرانسونو کې د خبرو او بحثونو په وسیله د اسرائیلو مقابله وکړو.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم خراغلاست، دا هم زمنګ د خبرونو برخه. د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې له دې وروسته د انتخاباتو کمیسون څومره پریکړې چې کوي دوی ته به د منلو وړ نه وي. خبریال اکرام شنواری پرې تفصیل راکړی.
د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا یې غوښتنو ته د نه پاملرنې وروسته پریکړه کړې چې نور به د انتخاباتو د کمیسونونو اجرات ونه مني.
موقف ما ایست چې از این به بعد هر نوع اجرات کمیسون های انتخابات،
ډاکټر عبدالله عبدالله ویل زمونږ دریز دا دی چې د دې وروسته د انتخاباتو د کمیسیونونو هر ډول اجراز زمونږ دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره غیر قانوني ګڼل کیږي او د دغو اجراتو نتیجې هر څه چې وسي زمونږ دپاره د منلو نه دي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون نه د دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس د کار د ځنډولو د انتخاباتو په ورځ په انتخاباتو کې د 2 میلیونه د زیاتو خلکو د ګډون په حق له د انتخاباتو د خپلواکه کمیسون د اعلان په باب سپیناوي او هم په نام نو ولایتونو کې د انتخاباتو په ورځ په زیات شمیر د خلکو د ګډون په باب توضیحات غوښتي وو چې دغه کمیسون اصلا دغه غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړله. ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو وروسته د سیاسي پټه بدریدلي حالت مسؤلیت د افغانستان په جمهور رئیس او د انتخاباتو په کمیسونونو واچوي ویل چې همدوی به پیښو د عواقبو مسؤلیت په غاړه ولري.
ما خواستار برطرفي
ډاکټر عبدالله عبدالله ویل موږ د ښاغلي امرخیل له کاره ګوښه کیدل او په اړه تحقیقات غواړو ځکه چې جرم همدغسې کار غوښتنه کوي او د دې نه په ښکته هیڅ شي باندې نه قانع کیږو، خو اوس موږ په نوي پړاو کې ولاړ یو او په دې پړاو کې وروستی کار چې موږ د بهیر د دوام دپاره مطرح کړی چې د انتخاباتو په کمیسون باندې د خلکو باور په زیات شي زموږ وروستۍ غوښتنه یې ونه منله. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې وروسته چې د دې چیرې هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څه کوي خپلو خلکو سره به د سلا مشورو وروسته پرې پریکړه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو نه وغوښتل چې د افغانستان قوانینو ته درناوی وکړي او د خلکو مال او ژوند خوندیتوب ته هم پاملرنه وکړي. هغه ویل چې هر څه چې کوي هغه به د اساسي قانون په چوکاټ کې وسي. ډاکټر عبدالله عبدالله په دې خبري کانفرنس کې ویل چې د ملګرو ملتونو تمه دا ده چې د انتخاباتو د شفاف بهیر نه ملاتړ وکړي، نه د یو کاندید او یا کوم طرف نه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تر اوسه د ډاکټر عبدالله عبدالله د نوي دریس په باب څه نه دي ویلي، خو د دغه کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی امریکا غږ سره په مرکه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبې د ورځې په پریکړه تعصب څرګند کړ. ډاکټر نورستانی د افغانستان په هغو ولایتونو چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیمې بیا له سره انتخاباتو ترسره کول غواړي وایي چې دا کار د قانوني پلوه ستونزې لري.
زمونږ خلک آماده دي دا وار چې دریم ځل دپاره د انتخاباتو صندوقونو ته لاړ شي او نه جامع جهاني آماده دی چې دلته مونږ انتخابات کوو، دوی به زمونږ دا مصارف ته
ډاکټر احمد یوسف نورستانی په دې مرکه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله نه وغوښتل چې خپله پریکړه دی بیرته وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو ته غوږیست. د خوست والی وای له شمالي وزیرستان څخه د ولایت ته د راکډشو کورنۍ وشمیر تلسو زرو او وخت دی. په همدې حال کې د کډوالو چارو د قبایلو سرحدونو چارو وزیرانو نن په خوست کې خبرالانو ته ویلي چې له دغو کډوالو سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی د افغان حکومت د کابینې له دوو وزیرانو او د ځینو نورو ادارو له استازو سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې له شمالي وزیرستان څخه ډېره مهاجرو شویو کورنیو شمیر د اټکل له مخې تر 100,000 زیات وښود. د هغه د معلوماتو له مخې تر اوسه د ولایتي ادارې او د کډوالو چارو د نړیوالې کمیټې یا یو این ایچ سی آر له لورې نږدې 1500 کورنۍ په رسمي توګه ثبت شوي دي او وایي دا لړۍ لا هم روانه ده.
د دوو ورځو را په دې خوا د کډوالو شمیر به حد زیات شوی، تقریبا شاوخوا 10,000 کورنیو ته کډوال رسیږي، په دې کې 15,500 ماشومانو ته واکسینونه ورته ورکول شوي دي، 100 کورو ته خوراکي توکي او خیمې دا ورکول شوي دي، 280 خیمې پرون ورسېدلې. خوشبختانه نن د 500 کورو لپاره خوراکي مواد هم ورسېدل.
والی نعیمی وویل چې دغه کډوال د مرکز په ګډون په ګربز او علیشیرو تڼیو سپیر او ځینو نورو ولسوالیو کې میشتي، خو تر فلټر او رجستر وروسته به په ګربزو کې ټاکل شوی کیمپ ته انتقال شي. هغه له مرکزي دولت او دغه راز له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د یادو کډوالو ستونزو په کتو سره له هغوی سره بشري او اړینې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري خبریالانو ته وویل چې د خپل مسؤلیت له مخې به دغو کډوالو ته د سرپناه، خوراک، څښاک او د ځینو نورو اړتیاو په برابرولو کې له شته امکاناتو کار واخلي.
ما آماده استقبال از هموطنانی هستیم. افغانستان خانه شان است.
موږ دغو کورنیو ته هرکلی وایو. افغانستان د دوی خپل کور دی. له موږ سره په پلاوي کې له یو شمیر نړیوالو همکارانو سره هم خبرې وشوې. موږ دقیق ارزیابي کوو او بیا په دې اړه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د وزیرانو په شورا کې نهایي پریکړه کوو.
به مجلس محترم شورای وزیرانی را خواست شد و انشالله روز دوشنبه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم وایي چې له پولي راوختونکو ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقوي او دغه راز به دغه وزارت د سری ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کډوالو کمپ تر بشپړ روغتیایي پوښښ لاندې راولي. د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک بیا په دغه خبري کنفرانس کې د شمالي وزیرستان د اوسني وضعیت په ترڅ کې د ډیورنډ پولي دواړو غاړو ته د پښتنو قومونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
موږ په دې مطمئن یو چې دغه جنگ کچیر ته په دغه شدت باندې روان وي، دا به دومره ناورین راپورته کی چې بیا به د کنټرولول لپاره نه د پاکستان حکومت په لاس کې څه وي او نه به د نړیوال ټولنې په لاس کې. زه په دې مطمئن یم چې هغه جنگ چې په شمالي او جنوبي ورستان کې نور استخبارات شروع کړي، کدی خپل مداخله بند کی، د وزیرستان قومونه د خط دواړو غړو ته قومونه نه د جنگ طرفدار دي، نه جنگ غواړي. دا اوس هم د پاکستان پوز او استخبارات یو تعداد خلک ترهګر التقوی کوي ترڅو چې نور پی ووي.
خغلی اکرم خپلواک له پولیسو څخه د سختدریزو د راوختو د مخنیوي په اړه د افغان حکومت د پوره ترتیباتو خبر هم ورکړ. په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو قمندان هم ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له شروع کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښې څارنه زیاته کړې ده. له شمالي وزیرستان څخه خوست د کډوالو د راتلو بهیر شاوخوا درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په دغه سیمه کې د سختدریزو پر ضد عملیات پیل کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په افغانستان کې د ادارې او پالیسۍ په څانګو کې د لوړو زده کړو د اهمیت او فرصتونو په اړه خبرې کوو. د آشنا ټک پروګرام د هرې پنجشنبې د ماښام په 9:00 او 20 دقیقو خپرېږي. اورېدلې مهاره البته د کابل پر مهال او د موضوع په اړه خپل نظر هم کولای شئ چې موږ سره شریک کړئ. نو د خپرونې پر وخت زمنګ سړیو ته زنګ راوهلی شي او هم دغه راس کولای شي که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زمنګ پر پښتو فیسبوک پاڼې هم خپل سوالونه پرې خودلی شي. موږ به تاسو سوالونه او نظریات د ملمنو سره شریک کوو، له هغوی سره به مطرح کوو. تر دې دمخه چې خدای پاماني وکړو، ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوهم ځلي انتخاباتو قسمي نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان شي. د تقسیم اوقات په حساب تمه کیږي چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د سپتمبر د میاشتې په 11 او وروستۍ نتیجې به د سپتمبر په 11 اعلان شي. په تورخم کې د ناټو د تیلو د اکمالاتو څو ټانکرونه سوځېدلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په سهار وختي د ځوانمرګو یوه ډله په تورخم کې هغه تمځای ته ورننوتله چې د ناټو د تړون اکمالاتي موټرې پکې ولاړې وې. ویش ټانکرونو اور واخست او وسوځېدل. په داسې حال کې چې د عراق حکومتي ځواکونه او وسلوال سنی جنګیالي د بیجی په کارګوټي کې د خامو تیرو د پاکولو تر ټولو غټې تصفیه خانې د نیولو لپاره کوښښ کوي. امریکا وایي په عراق کې په ټولو لارو آپشنونو باندې غور کوي. د امریکا دفاع د وزارت یو لوړ پوړي مامور امریکا غږ ته وویل که ښاغلی اوباما ورته امر وکړي نو امریکایي ځواکونه چمتو دي چې په عراق کې هوایي عملیات پیل کړي. د ناټو عمومي منشي اندر فوغ رازموسین وایي چې روسیې بیا د یوکرین په ختیځو سرحدونو کې د خپلو عسکرو او درندو وسلو پر ځای کولو باندې کار پیل کړی دی.
دا شان ټک د پروګرام درنوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او دا شان ټک په پروګرام کې زه روشان نور زیسا سره یم. درنوریدونکو د نن شپې دا شان ټک په پروګرام کې غواړو په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ادارې او پالیسی په څنګه کې د لوړو زده کړو اهمیت څه دی او په دغه څنګه کې د لوړو زده کړو او د کار کولو څومره فرصتونه شته. په پروګرام کې ملمر سره د کابل پانتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان صاحب دی. ځلان صاحب تاسو زما وازا وری؟
بالکل مرزا صاحب تاسو قدر من اوردون کو تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر مننه. البته بد وایم چې استاد ځلان د کابل پانتون د امه ادارې او پالیسی په پانځه کې تدریس کوي. درنو اوردون کو کچری په پښتنه یا کوم نظر لري البته د پروګرام د موضوع اړوند نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پانه ته ولاړ شئ او هلته مشتولي کوي او د ټلیفون د لارې به هم د پروګرام په جریان کې یو څه اوریدون کې واخلو و وګورو چې دوی څه پښتنه یو څه نظریات لري. خو البته باید یو ځل بیا وایم چې د نن شپې د شنچک په پروګرام کې په افغانستان کې د ادارې او پالیسی په څنګه کې د لوړو زده کړو د اهمیت او فرصتونو په اړه باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې هغه اوریدونکو چې موږ ته ټلیفون کوي د موضوع اړوند خپل پوښتنې او خپل نظریات مطرح کړي. ځلان صاحب اول مخکې له دې نه چې د ادارې او پالیسی په برخو باندې خبرې وکړو راځي په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې په کومو پوهنتونو کې د عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځی شته یا تدریسیږي او په کومه کچه دغه تدریس کیږي؟
روخان صاحب محترم تاسو ته بهتره معلومه ده چې عامه اداره او پالیسۍ تر ډېره بریده پرې د حکومتي ادارو او د هغوی د کړنو د هغوی د مدیریت او د هغوی د مشرتابه یا لیډرشپ د ډول څخه بحثونه کوي. د دې پانځوي ارزښت د دویمې نړیوالې جګړې څخه را په دې خوا په نړۍ کې تر ټولو زیات په اروپا او امریکا کې ضرورت یا اړتیا محسوسه شوه. ګڼو علماو د 1950 څخه را په دې خوا د اداري پالیسۍ دولت جوړونې او د دولتي دوایرو د جوړونې او د تاریخ په برخه کې نوښتونه وکړل، کتابونه ولیکل او بالاخره د دې پانځویو تاسیس په د نړۍ په ګڼو مشهور پانتونونو کې هغه رامنځته شو. د اکسفورډ پانتون کومنګ یادو که هارورډ د امریکا یادو دارنګ کومنګ د کیمبریج څخه خبره کوو. د دې ټولو مشهور پانتونونو کې د دې برخې یا د دې څانګې یا د دې پانځي څانګې پرانستل شوې دي او د نړۍ ګڼ مشهور کسان هغوی په دې کې زده کړې کوي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه د اداري او د پالیسۍ په برخه کې د غلطۍ محسوسه کړله. 2009 کال څخه را په دې خوا دې ته خاصه توجه شوې. لومړنۍ پانځي په کابل پانتون کې تاسیس شو چې اوس یې دریم کال دی، یعنی نه هڅه هم کال کې تاسیس شو او بیا ورپسې پروسه کال په ننګرهار کې په مزار کې په هرات کې کندهار کې د پانځي تاسیس شو چې هلته دریم کال دی. د پانځي د تاسیس سره سم لومړیو کې نمبر ورته ټیټ نیول شوی وي چې 250 to 300 پورې کومو محصلین او یا زده کړیالانو چې هغوی د کانکور نمبرې اخیستلې هغه ورته معرفي کول. مګر سږ کال د دې پانځي نمبرې د اقتصاد د پانځي او د حقوقو د پانځي سره یو شان دي. دریس او شلو باندې د 200 تر دریس او شلو باندې محصلین په کابل پانتون کې جذب کړي دي. دا معنا ده چې بل اخر افغان کابل پانتون او افغان حکومت دې پانځي په ارزښت باندې او دې پانځي دې ذکر دې ارزښت ته په کتو باندې بل اخر دې پانځي نمرې دومره لولې نیولې کوم چې دې حقوق پانځي سره او هم دې اقتصادي پانځي سره اړخ لګي.
بله استاد ځلاند، تاسو ویل چې په کابل کې، په ننګرهار کې، جلال آباد کې، مزار کې، هرات کې، په قندهار کې، په پانتونونو کې، پامه اداره او پالیسی کې خلک لولې ذکر کوي او د دریم کال دی په کابل کې، په نور ولایتونو کې لا دوام کال دی. تاسو د حکومتداري خبر هم وکړله، یعنی دغه عامه اداره او پالیسی چې دغه کوم پانځي چې د خلک آماده کوي چې په حکومت کې کار وکړي، دغه یې وظیفه ده او که څنګه؟
د دې پانځي او د بزنس اډمنستریشن یا بی بی سی ورته ویل کیږي، یا د سوداګرۍ د ادارې ترمنځ توپیر هم دا ده. کله چې موږ د عامه یا د پبلیک کلمه د دوایرو تر مخ دو، دې معنی هم دا ده چې د حکومتي دوایرو د جوړښت څخه، د حکومتي دوایرو د پالیسیو او د پلان ګزاریو څخه، د هغوی د مدیریت یا د منیجمنټ څخه، او دارنګه د هغوی د لیډرشپ او د مشرتابه څخه بحث کوي. د عامه ادارې او پالیسۍ تر ټولو عمده بحث همدا ده چې څنګه حکومتي دوایر کار کوي، دوی خدمات څنګه باید ارزه کړي، څنګه د دوی مدیریت ډول ده، د مدیریت بڼه یې په څه شکل باندې ده، کومې تګلارې یا لارښوونې چې په دې ادارو کې د مدیرانو لپاره یا د مامورینو لپاره اړتیا ورته بدل کیږي، هغه باید په کوم ډول باندې په تیوریک لحاظ باندې تر بحث لاندې ونیول شي. او بل اخر د پالیسۍ بخش ډېر عمده بخش ته چې د پالیسۍ جوړونو د ټولو لارو څخه، د سایکل څخه، او بل اخر د ارزښت څخه پکې بحث کیږي، چې هغه هم یو حکومتي جوړښت پورې یا ادارې پورې تللی پالیسی
څخه بحث کیږي. بله ځلان صاحب، کچيري ورته وکتل سي حکومتي ادارې زیاتره وخت مثلا خلک په اقتصاد کې باید وپویږي، په سیاست باید وپویږي، یا مثلا داسي په نور ساحو کې وپویږنو، دغه پانځي چې د عامه ادارې او پالیسی په باره کې ده، دغه به د ټولو دغه مختلفو ډیسپلینونو څخه یا مثلا د مختلفو برخو څخه به جوړ سوی، یا مقصد داسي به چې تقریبا د دلته چورته انټر ډیسپلینری وایي، یعنی د مختلفو برخو څخه کورسونه یې وو، دغه څخه جوړ سوی وو چې څوک په دا ټول شان باندې تقریبا وو پویږي، دغه سی بي.
بالکل موږ په دې فانځي کې سلور ډېر عمده برخې لرو چې په رښتینې توګه لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې ورته اشاره وکړه، د یو مامور لپاره، د یو دولتي کارمند لپاره، د یو رئیس او یو امر لپاره ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي چې باید دې پوه شي. لومړنۍ برخه یې د سیاست مبادی دي، د سیاست اساسات دي، او د سیاست تیوریانې دي. په دې برخه کې موږ تدریس کوو. دویمه د تاریخ برخه ده چې هغه کې اسلامي تاریخ، معاصر تاریخ، او بل اخر د سیمې او د خپل ګران افغانستان تاریخ دا پکې تدریس کیږي. دریمه مهمه برخه پکې د حقوقو ده، چې د حقوقو د اداري حقوقو څخه بحث کیږي، د اداري حقوقو د مبادئ او اساساتو څخه بحث کیږي. او څلورمه برخه بل اخر د اداري جوړښت ده، چې هغه د اداري تیوریان پکې تدریس کیږي. په دې اداري جوړښت کې بیا موږ پالیسی هم ګډ سره تدریسو، چې د اداري جوړښت لمنګانه اول د اداري اساسات دي، بیا د اداري او د اداري فساد په اړه باندې بحثونه دي. په دریمه برخه کې د اداري د تیوریانو څخه بحث، چې اداري څنګه رامنځته شوې، کومې تیوریانې دي، بیوروکراسي څه معنا، علمي مدیریت څه معنا، د اداري او د اخلاق او ترمنځ یغه بیهیویرل منیجمنت څه ورته ویل کیږي، د اخلاقي مدیریت نه معنا څه ده، او څنګه یې مطالعه کوو. دغه شی بحثونه سره موږ بل اخر زو حکومتي دایره، یعنی د حکومت تدریس، چې په هغه کې د محلي حکومتونو تدریس او د مرکزي حکومت د دولت د تدریس برخه ډېره اساسي ده. اساسي قانون په کې یو د مهمو بحثونو څخه ده، یعنی د حقوقو برخه کې، هم د سیاست په برخه کې، او بل اخر د اداري په برخه کې، لکه د سیمه ایز اداري په برخه کې د اساسي قانون بحثونه په کې راځي، او دا رنګ لري نور فرعي قوانینو بحثونه په کې راځي.
بله، یعنی تاسو دغه خپل زدکون کې چې دغه په دغه ټولو ساحو کې تر یو حد پورې رسوي تر څو چې دوی برابر سی وو بیا په دولتي ادارو کې کار وکړي. ځلان صاحب، زموږ ډیر اوریدونکو هم د حکومتدارۍ په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې خو یو مشکل چې تقریبا نړیواله ټولنه دغه سی نور کارپوهان چې دوی چې یادونه کوي هغه حکومتداري ده، وایي چې په افغانستان کې مثلا شو حکومتداري نسته، یو خو به ستاسو نظر په دې باندې واخلو، بل دغه ساس پانزه چې ده یا مثلا دغه سی نور پانزه چې اوس جوړ سوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه ته باید لا نور هم توجه وسي تر څو چې ډیر خلک وروزل سي په دغه ساحه کې او بیا د افغانستان په حکومت کې په حکومتي ادارو کې بیا کار وکړي او په کار باندې وپوهیږي؟
واکن روحان سے افغانستان لبد امرخ یو دیو د دولتونو په قطار کې فلمي سر کې راځي چې بده حکومت والا لري. اداري فساد په برخه کې هم افغانستان په لومړي قطار کې راځي چې دا دواړه یو بل سره مستقیمه یعنی غاړي کلري. افغان حکومتونه شوای کولای شي دي اداري او د پالیسۍ په برخه کې کډرونه په تیرو ډیر لس کلونو چې وروزي، او د ما په فکر باندې یو دلیل همدا و چې موږ د ظرفیتونو د لوړتیا له مخې نه یا د کپیسټي بلډینګ تر نامه لاندې ګڼې وړې او سترې پروژې درلودلې چې دغه پروژې په هغه کچه باندې اغېزمنې او ګټورې نه وي. په کومه کچه باندې چې د یو پانځۍ ماشین چې څلور کاله دا ورته تدریس کېږي د پرکټس په توګه باندې دا ځان سره اخلي، د یو تمرین په توګه او بیا فارغېږي او د ادارې ته داخلېږي. هیله ده چې افغان حکومت یې همدې پانځیو ته په ډېره زیاته توجه سره وکولی شي د موږ همدغه پانځۍ داسې ځوانان داسې کدرونه وروزي چې د افغانستان اداره هغه که حکومتي اداره ده او که بالاخره د خصوصي سکتور ادارې دي هغه له سره تعریف کړي، تر څو د موږ ادارې جوړښتونه داسې یو چاپېریال رامنځته کړي چې هغه د افغانستان د حکومتي دوایرو اړتیاوې او بالاخره د افغان ملت اړتیاوې په ښه توګه باندې درک کړي او د موږ اړتیاوو پر اساس باندې خپلې تګلارې خپلې ورځنۍ چارې هغه په مخ بوځي. دویمه دا چې د تاسې د پښتنې د دوه برخې په اړه باندې چې د دې پانځیو تاسیس چې نوی د کابل پوهنتون کې موږ لا هم د پانځیو د حقوقو په پانځیو کې محصلین موږ تدریسوو، د حقوقو د پانځیو د صنفونو څخه موږ ګټه پورته کوو، تر اوسه پورې ځانګړی تعلیم نه لرو. همداسې درېیم کال دی موږ د استادانو کمبود هم لرو، د متخصصو استادانو کمبود او د درسي موادو کمبود هم لرو. کوم مواد چې موږ تدریسوو د انګلیسي ژبې څخه راژباړو یا هم د سیمه د هیوادونو د مختلفو پرکټیسونو څخه یا د هغوی د په افغانستان کې په حکومتدارۍ باندې کوم عمومي تحقیق او څېړنه تر اوسه نه ده شوې. ما ته نه ښکاري د اورېدونکي قدرمن چې د ما غږ اوري، د تر اوسه پورې د امان الله خان غازي امان الله خان د وخت د حکومت د ډول بڼې او د هغوی د حکومتدارۍ د بڼې او مدیریت په اړه باندې به کوم کتاب لیکنه دوی نه لوستي، نه هم د په دې وروستیو کې د معاصرو حکومتونو په برخه کې چې د سیمه ییزو حکومتواله په کوم مدیریت باندې ولاړه وله او په کومو تیوریانو باندې خپل کارونه پر مخ بیول.
بله ځلان صاحب، پوښتنې هم ډېر دي، اوریدونکي هم ډېر دي. زه به اوریدونکو ته د ټلیفون نمبر وایم، یو پوښتنه به وکړم، بیا به وروسته اوریدونکو ته ولاړ سو. درنو اوریدونکو، که چېرې غواړئ چې په دغه پروګرام کې چې نن شپه د اداري او پالیسي په څنګ کې ورباندې خبرې کوو، په افغانستان کې په دغه څنګ کې لوړې زده کړې څنګه کېږي، فرصتونه کوم فرصتونه شته، تاسو کولی شئ چې په 202-2-1919 باندې موږ ته ټلیفون وکړئ. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان دی چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې او پالیسۍ د پوهنځي استاد دی. ځلان صاحب، البته یو خبره چې کیږي چې دوی همیشه په افغانستان کې یو انتقاد چې کیږي چې وزیر راسي ټول شان ور سره تغییر وخوري، هغه وزیر خپل خلک راوړي یا مثلا ادارې په ځای نه پاتېږي، دغه د ادارې او د سیاسي خلکو ترمنځ یا دغه اداره چانو د سیاست مدارانو ترمنځ دغه ترمنځ هغه تقسیم څنګه یي؟ یا مثلا په ډیرو هیوادونو کې خو دوی وایي چې مثلا سیاسي خلک باید ادمنستریشن څخه یا مثلا د ادارې څخه باید جلا وسي او خلک چې وری کار کوي هغه وری پاتې سي، دغه ته ساسو رشته یا ساسو کم د علم کم برخه چې دغه څنګه ورته ګوري؟
ګور دې د اداري هنر د اداري علم دا یو د عمده اساساتو څخه دی. د حکومت ماشين دي چلولو کوم فکر وکړو چې حکومتداري یو موټر ته ورته یو جوړښت د دې موټر د دې جوړښت ډرایور کچیر ته ولسمشر یا سیاستوال منګونی سو ای دی د ماشين او د ټایرونو ارزښت هغه د اداري په کارکونکو او د غوی په تیوریک پوها پرې ظرفیتونو پرې ولتیا او پرې تړلې خبره ده. هر وخت چې د دې موټر ماشين هغه لیکيږي هغه په صحیح توګه باندې کار نه کوي هغه ګرمیږي هغه د مثال په ډول دی هوا سره سر نه لګي په حالت کې موږ نه شو کولای په دې موټر باندې وګد مزل وکړو موږ نه شو کولای هغه هدف چې موږ ته تعین کړی دی هغه باندې ترلاسه کړو. عیني ارزښت ادارې ده لبد مرغه افغان حکومت په دې تیرو څلورو لسیزو کې لکه ما چې په مقدمه کې موږ ارزو کړی د ادارې او پالیسۍ بحثونه د دویم نړیوال جګړې څخه راپدې خو په غربي نړۍ کې په لویدیځ نړۍ کې تر ټولو ارزښتمنو هلته هغه محصلین چې طب وایي هغه محصلین چې انجینري وایي هغه محصلین چې ګڼې نورې برخې د علم په مخ بیایي هغوی ته دومره د ارزښت په سترګه نه کتل کېږي او یا هم نه ورته کتل کېدل لکه څومره چې د ادارې د محصلینو په لپاره د ارزښت په سترګه کتل کېدل. ادارې محصلینو او یا د ادارې علماو پوهانو عمومي جوړښت دی یو حکومت چې هغه ته ډاکټر هم ضرورت لري هغه نظم ته انجینر هم ضرورت ورته لري یو هنرمند هم ورته ضرورت لري دهقان هم ورته ضرورت لري هغه تاسیسه او هغه جوړاو او دغه برخه کې زیار باسه. په افغانستان کې په تیرو 15 لسیزو یا څلور لسیزو په ځانګړي توګه د ادارې د ورانې په برخه کې ډیر کار شوی دی. اداره ډیره زیاته لنګ شوې له په خول ویدلې ده او د ادارې هغه کډرونه ظرفیتونه چې موږ درلودل هغه یو نه یو ډول باندې مجبور شوی دی چې هیواد پرېږدي. د رغونې په برخه کې همدغه د تیرو دریو کلونو راهیسې دا لومړی ګام ده چې د ادارې په برخه کې د علمي زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرېږي. که چیرې دغه اسانتیاوې او دغه روزنیز مراکز ښه تمویل شي ښه پام ورته وشي ماته ښکاري دا کومې سترې ستونزې او ننګونې چې موږ لرو د ادارې او د حکومتدارۍ په برخه کې دا به په یو نه یو ډول باندې په
روانه. بله مننه استاد ځلاند. یو څه اوریدونکي په واخلو وګورو چې اوریدونکي څه پوښتنې لري. اول لاین ته ځو د افغانستان ټلیفون دی وګورو چې دوی څوک دي او پوښتنې څه ده. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورور از د کابل نه ادم خان تاسو ته پاړی ده چې متاثر د آشنا رادیو کارکونکو دوه هم ځلان صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام ادم خان صاحب مهرباني وکړئ.
ورور از موږ ته یو پیشنهاد دی مو از خپل د ټی وی ټیکنالوژي د اول سینپ شاګرد دی مزه ما ته پیشنهاد دی چې په افغانستان کې چې اولنۍ خبره ده چې په پښتو ژبه کتابونه موږ چاپ نه لرو د طبي بخشنه او هم د نورو بخشونه نو زمونږ دا غټ مشکل دی چې فزې په خاطر ما زمو چې هم ټول کارکونکي او هم ټول اوریدونکي دا واوري دا زمونږ خبره ځکه چې د اساسي قانون په یولسمه ماده کې دا شراغلي چې کم سړی باید پښتو ژبه که فارسي ژبه که انګلیسي خو نور ادامه هم تعلیم ته په خپل زبان ورکړي چې ښه پوه شي. نو زمونږ دغه یو پیشنهاد او یو سوال.
ادم خان صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو کړی و. د پښتو کتابونو مشکل تقریبا په ټولو ساحو کې لیدل کېږي. دا به هم ځلان صاحب نه پوښتنه وکړو خو یو بل اوریدونکي به هم واخلو و وګورو چې زموږ سره په دوام لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا بلال خان ته ایران د تهران ته ټلیفون کولیګم. آشنا رادیو کار کوم کې اوریدونکو ته دا واپس خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام بلال خان صاحب مهرباني وکړئ.
دا د سلام ته زما نظر د ملماته سلامونه وایم. دا زما یو نظر د ملما خو دا شو پروګرام د غوښ د چکار حال کار ته وسپري غوښ د په اداري په حساب باندې غوښ د موږ ډیر مشکلات لرو. په ساتو ژبه چې درته ووایم رامېته شپون په کار دی ځمکه ته بزګر په کار دی بخته باغدار په کار دی. موږ په د ټول تاریخ کې په ډېر حسابه په دولتي حسابه که موږ داسې خال لرو غوښ دی تعلیم نه بېخي تجربه هم نه لري د سایمان صابۍ تجربه هم نه لري په یوه لوړه چوکۍ باندې ناست وي چې څوک یې غواړي د چوپنۍ ته ولکه ونسي. موږ چې کار علاکه ته ونسپرو عملي کار موږ پرمخ تګ نه شو کولای. په حساب د قاضیانو په حساب باندې موږ د کورنۍ سار سپرای ولي وي یو متر زیره بریږي وي. زه په افغانستان په خپله ګرځېدلی موږ خپل ملک دی غوژ دی دای کابل قاضی په چاو باندې راځي قاضی باید غوژ دی انساني حقوق باندې پوهسي اسلامي حقوق باندې باید پوهسي په جهاني
صاحب یا باندې بلال خان صاحب بيخي صاحب پښتنه مو وخت سره دغه پښتنه جنو نور اوریدونکو په فیسبوک باندې هم مطرح کړی د چې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي یا باید وسپارل سي. عبدالوفا مثلا نسمت الله دغه سي ډیر اوریدونکو په دغه باندې پښتنه کړی ده. خو اول به د ځلان صاحب نه دا پښتنه وکړو چې دغه د پښتو کتابونو په حساب باندې تر کومه حده پورې په خپل په پانتونو کې یا اساس په پانځي کې د مشکل سره تاسو مخامخ یاست او څه باید وسي؟ یو خبره او بل دغه د کار اهل کال ته سپارل دغه څومره ساس په نظر باندې مهمه ده او ساس د پانځي پیسې باندې داخله چې تاسو روزي دغه تر کومه اندازې پوری جذب سوي دي یا جذبيږي یا مثلا څه تمه تاسو ورته لري؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ژبې ارزښت په زده کړه کې ډېر زیات مهم ده، په ځانګړي توګه په لومړنۍ او ثانوي زده کړو کې. او بیا د پانتون په کچه باندې د کتابونو اسانتیا هغه نه یوازې د ژبې له بډاینې سره تقریبا، بلکې د محصلینو د متعلمینو د هغوی د لیاقت او استعداد د روزنې سره هم ډېره زیاته مرسته کوي. له بده مرغه افغانستان رښتیا هم د په ځانګړي توګه د پښتو ژبې د کتابونو هغه کلمې دي او کدارنګه تحقیقاتي کتابونه دي څېړنیز په دې برخه کې مونږ کمبود سره مخامخ شو. مګر په تیره یوه لسیزه کې له نیکه مرغه په دې برخه کې ډېر زیات کار شوی. ګڼو پانتونونو پانځیو څېړنیزو مراکزو د پښتو ژبې د کتابونو لیکلو ته او دارنګه د دې برخې د دې ژبې د بډاینې لپاره کار کړی ده. مونږ دا اوس د ننګرهار پانتون په څانګه کې ټول هغه تدریسي مواد چې مونږ لري په پانتون یا د پانځي لپاره لرو په اداره او پالیسۍ کې هغه په پښتو باندې تدریس کیږي او په پښتو ژبه باندې. په کابل پانتون کې هم مونږ تر دې ربي د پرې کوشش کړی چې د پښتو او دري ژبو ترمنځ یو انډول وساتو. ځینې چپټرونه یا لیکچر نوټونه هغه په پښتو دي او ځینې هم په دري باندې قدرمنو استادانو لیکلي دي. په هر صورت کمبوتې محسوسېږي، استادان ځوانان علما پوهان د ژبې هغوی ورته پام کوي، متوجه دي. قدرمن اورېدونکي هم باید له دې برخې څخه ځانونه خپلې اوږې سپکې نه کړي، بلکې کوښښ وکړي چې په د ژبې د بډاینې په برخه کې او دارنګه د څېړنیزو موادو کتابونو په لیکلو کې مرسته وکړي. دویمه برخه د کار اهل کار ته سپارل دا دي معاشري یا د نننۍ نړۍ د ادارې تر ټولو مهم اصل ده. ماکس ویبر د دې اصل لومړنی بنسټي ښودونکی و چې د بیوروکراسۍ تر نامه لاندې په خپله تیوري کې نړیوالو ته وښودله چې که مونږ کار اهل کار ته ونه سپارو مونږ نشو کولی په سمه توګه باندې اداري جوړښتونه رامنځته کړو. د ادارې په اداره کې د اهلیت هغه بنسټ او اساس عمره ارزښمن دی لکه څومره چې د ادارې اهداف ارزښمن دي. کله چې مونږ یو هدف ادارې ته وځ کوو، د مثال په ډول که افغان حکومت هدف دی چې دوی له اداري فساد سره مقابله وکړي، له اداري فساد څخه خپل اداره پاک کړي، نو تر ټولو مهمه خبره په کې دا ده چې باید کار اهل کار ته وسپارل شي. که چېرته د شایسته سالاري ته کار وشي، که چېرته د انجینرۍ په برخه کې استاد ځلاند
بله دغه مشکل چې ډیر خلک وایي چې روابط په ضوابط حاکم دي په افغانستان کې، یا مناسبات هلته ډیر رول لري، یا خلک په هغه اهل کار ته کار نه سپارل کیږي، دغه موضوع تقریبا ټول یاد کړی د تاسو د ادارې د یو کارپو په صفت باندې، د ادارې او د پالیسۍ د استاد په صفت باندې، تاسو څنګه دغه ارزوي د اوس چې په افغانستان کې کوم سیستم د ګمارولو هلته رواج دی یا مثلا هلته کار کوي، هغه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ او باید څه شي وسي چې دغه د خلکو هغه غوښتنې چې دي یا مثلا هغه پوښتنې چې دي په دغه برخې کې هغه هم ځواب سي او کار هم اهل کار ته وسپارل سي؟ مشخصه ساس په نظر کې ساس په نظر باید څه وسي؟
دو ډیر مهم ګامونه دي چې باید پورته شي. اول دا چې قانون ارزښت باید تر هر څه پورته وي. کوم قوانین چې موږ وضع کوو، د مثال په ډول د قوانین چې موږ په خپل حکومتي دوایرو کې لرو چې په هغه کې ماتمن دي هر پوزیشن لپاره یا دي هر پوسټ لپاره یا هر دندې لپاره اړین او ضروري ارزښتونه تجربه کاری او بل اخره غولتیا وي هغه په ذکر کیږي دا قانون باید مراعات شي منابع بشري یا دي جلب او جذب کم ارزښت په اداره کې دا هغه ته باید ځانګړی پام وشي دغه دوایر هر وزارت هر څنګه دي حکومتي دوایرو او خو دې بشري منابع تر نامه لاندې یا د جلب د استخدام تر نامه لاندې یو جوړښت یو امریت یو ریاست لري دا باید ډیر به پری وسیږي په دې کې باید ډیر خلک په خپل هواد او وطن باندې مین او شمن خلک هغه په دندو وګمارل شي او د شفافیت لپاره باید د رسنیو سره د چاپی او غیر چاپی رسنیو سره د یوې لارې نه اعلانات او د ګمارنې د استخدام د مرکو په برخه کې تر رسنیو ته باید زمينه برابر شي چې یوې ځینې راپورونه به باندې جوړ کړي چې څنګه استخدام صورت نیسي دویمه برخه دا چې موږ د ظرفیتونو د کمبود سره هم مخامخ یو ګڼ داسې مسایل د مثال په ډول د قانون او موضوع د قانون په برخه کې افغان پونتونو او بل اخر افغان حکومت ونه شوای کولای شي ماهر کسان غوي وروزي ترسو وکول شي د قانونو مطابق سیړنه دی غوی ارزونه دی غوی حقوقي اړخ او بل اخره د قراردادونو مسله هغه په سمته باندې درکلی شي مونږ ضرورت لرو چې په ټولو برخو کې چې حکومت ورته اړتیا لري هغه کدي اقتصاد برخه ده کدي حکومتي دوایرو د خدماتو د ارزه کولو برخه ده د حکومتداري برخه ده واغ بل اخره دی اجتماعي علومو برخه ده په دې کې باید کډرونه وروزل شي او په دې برخه کې ځانګړي سرمایه گذاري وشي تر څو مونږ هغه کمبود شي په د ظرفیتونو په مخې نه لرو هغه پرش
بله یعنی دغه خپل د ظرفیتونو روزل چې تاسو ورته ویل یا لوړ ذکر هم باید د مارکیټ په حساب باندې مثلا د دولت د غوښتنو په حساب باندې ضرورتونو په حساب باندې بادایار سي منظم سي ترڅو چې خلک چې روزل کې ژغم کار پیدا کی وو هغه کار چې خلکو ته ضرورت لري هغه تام یو څوک پیدا شي کار وکي او تاسو ول چې یعنی سم خلک وګمارل سي په خپل دغه ګمارل په پروسی باندې یا خلک چې مثلا د نور خلک ګماري هغه باید درست خلک وسی او څنګه باید شفافیت موجود وسی ترڅو چې په حکومت کې دغه مشکل چې وس ویل کیږي چې کار اهل کارت نه سپارل کیږي د لمنځ ولاړ سي پر صورت یو دوه نور اوریدونکو باندې واخلو ډاکټر صاحب اوریدونکو بيخي ډیر دي و وګورو چې مر سر پاولان کې څوک دي تاسو مې ربانی وکي ځان معرفي کی او که پښتنه کوم نظر لري
جان شریف الله ایمه جلابا فارنه
شریف الله سمیر بانی وکي
روزان د یو خوښ تاسو نه رمه کوم اور تاسو د عظیم وزارت نه کوم چارو کرام مننه کې نونګه کسان چې په پام په پاکستان کې په ایران کې ته پکونه وایي دي
bale
او اوس په من کرا داخل شو یو منګه غټ مشکل دا دی چې مونږ چا ته کوم څه فارسی راکې چې ته مونږه مکتب ته پانتون تر اوډ مونږه بای تاسو دا په خبر کې اسلام آباد کې په تهران کې د کنسول ګری نه یاد پام کېت نه راخلاتي کله چې موږ وښونو موږ ته پاسپورت راوړی چې د شپ کار راوړی او موږ نه پیسې او شپه شپه ډېر زیات مشکل لګیږي کې
bale مننه کوم شریف الله صاحب تاسو نه موږ به خامخا په دغه موضوع باندې پروګرام وکړو د وزارت تعلیم تربیه یا د معرفت او د وزارت څخه به څوک راوغواړو چې دغه ساس پښتني ټوله جواب کړي او ما نوٹ کړه موږ به کوشش وکړو چې پراتلونکو نه کې په دغه برخې کې هم پروګرامونه ولرو ځو بل اوریدونکو ته ګورو په څلرم لاندې څوک دی تاسو مې ربانی وکړي ځان معرفي کړي او یا پښتنه یا کوم نظر لري
فاطمه احمد یم د کابل څخه پته ماس کیم ول راځي ټولم کاران او ملت سلامونه وایم او پښتنو می داد د خارج د بورسو د پاره چې کوم د دې سره کوم بورسونه یا د غستا نفر او تعداد یې ورکی دا څوک کوم نفر د چې یاد د ګروال زوی یاد اخلي او غټ سړي زوی هغه دی او خارج بورسو د فار دی د خپې کمیدی ورته ماری پکی او کچيري دغه دغه نه یعنی راځي او غریب غریبان په دې کې نه لري دا د دې څه مسله
بله ډیره مننه فاطمه احمد صاحب چې ټلیفون مو کړی او پوښتنه مو کړې وه. اوریدونکو نور مخلو خو کچيري ځلان صاحب بیا په دغه باندې تبصره کوله کې داسي چې دا اوریدونکو نوروس دي چې د ادارې په لحاظ باندې دغه مشته تشریح کی چې د بورسو په ورکولو کې د بورسو د خلکو په انتخاب کې باید څه وسي یا څه کیږي په دې باره کې به د استاد نه پوښتنه وکړو. خو اوس په یو بل اوریدونکو هم واخلو وګورو چې دا ځلې زموږ سره په دوهم لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وروره پوښتنه مو دا ده چې پکتیکا ولایت کې دغه لیسې دورې شاګردان کتابونه نیمګړي لري
بله ساسو پوښتنه مونږ واخله ساسنه مننه کوو. البته په دې پوښتنه باندې به هم د معرف د وزارت نه یو څوک راوغواړو. خو زه به درنو اوریدونکو ته وایم چې نن شپه د اشناټیک په پروګرام کې موږ د ادارې او پالیسي په څنګه کې د لوړو زده کړو د اهمیت په باره کې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې په دغو څنګه کې د لوړو زده کړو د کار کولو څومره فرصتونه په افغانستان کې شته. اوریدونکو ډیر دی په ټلیفون کې و وګورو چې بل اوریدونکو څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ پوښتنه یا کوم نظر لرئ اول لاین مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکي
دا خبره خو خبره ده چې دا خلک اوس په چوکي مقرر ختم نشوي خبر نه مم نشوي کومندان او سوالي په دې چې دا خلک یې څه د زپاسه وایي یا د کوک په ان ځای وایي دا خلک مقرر چې خپل بشري حقوق پیژنه دغه خبره خو په ځای خبره ده.
بله بله ساسو
خاطر وړي دي ما وړي دي دا مېر نه شي بل څه نو دا پر څه وخت شو کریم او قرار نه خوښ کړه خبر چې راځه خلک نو څه دي دا به چې د تاسو چې کومندان یې او شو علي یا بل څه یې او تاسو پیل لري انا غدا خلک دي.
بله مننه کوم. نوم دیوانه خسي ساسو نوم څه زه چوم ته دوی لاین قطع سو. خو بل اوریدونکو هم پلان کړي تاس مهرباني وکي.
السلام علیکم ډاکټر صبر وخزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي.
تاسو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم. ځلان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نو دما خپل نظر او انا فکرېو کې چې دا را روان حکومت دا کومې ټول ټاکنې اوس روانې دي. دا دوه نفر اوس مثلا مخخ کاندیدان دي. الله تعالی دې وکړي چې دا هم په یو ماتکه باندې ورشي چې هغه یو حکومت جوړ کړي چې په دې حکومت کې دا شي دا پسات او اداري پسات او دا ظلم او زیاتۍ دغه ډېر لس کال خو بس چې د افغانانو سره څومره ظلمونه وشو یا کېږي یا روان دي. نو الله تعالی کې شي پر روان وخت کې د شي حکومت را د غټول کوم ستونزې شي د تعلیم په برخه کې یا په هر مشکل کې کوم د علا پاک دی چې دا روان حکومت دی د لپاره باید خلک د واګانې و چې دا حکومت د شو پترش شي د افغانستان کې یعنی هر په هر لحاظ باندې باید دی هر چاته مثلا خپل حق او حقوق ورسي.
ما ډیره مننه کوم کشمیر خان صاحب پښتنه خو به خېډیر دی ډاکټر صاحب ځلاند. خو راځي اول د دینه پیل کو چې دغه د بورسونو په ورکولو کې تاسو هم استاد یاسو په خارج کې هم تحصیلات کړی دي. تر کومه اندازې پورې هغه معیارونه چې باید په نظر کې ونیول سي نیول کیږي او آیا فکر کوئ چې د ادارې د علم د لحاظ یو څه کېدای سي چې دغه لا شفافتر سي او خلک په دې باندې وپوږي چې بورسونه هغه خلکو ته ورکول کیږي چې هغه ورتیا لري او هغه څوک چې کولی سي درسو ته ادامه ورکړي هغه ته ورکول کیږي؟
محترم کله چې منګه به شفافیت نه باس کوم په اداره کې دا باس د ډیر بیده پرې هغه وخت ایستمه ګڼل کیږي چې د ادارې یا د پروسی ټول معلومات له ټول اړوند سټیک هولډرز ورته ویل کیږي، یا کسان یا غدلې یا دوایر څنګه په یو نه یو ډول باندې اړیکه نیسي د همدې فعالیت سره، هغوی ته نه خبرې دي. مثال په ډول که چیرې د برسونو باس رئیسی باید د برسونو څخه ټول هغه متعلمین هغه قدرمن افغانان چې شرایط یې پوره کړي د برس لپاره، که د دولسم صنف د ټولګۍ د فارغینو لپاره وي، باید د ټولو ولایاتو د دولسم پاسو لپاره معلومات مهیا شي. د رسنیو له لارې نه، د چاپي او غیر چاپي رسنیو له لارې نه، د تلویزیونونو رادیوګانو له لارې نه، دارنګه د حکومت د وایرو له لارې نه باید اعلانات وشي چې موږ سل برس د مثال په ډول ترکیې ته لرو او په دغه شرایطو باندې شاګردان ورته منو. یو غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه د دغه چې مهمو معلوماتو نه شریکول دي، یا د اړوند معلوماتو نه شریکول دي. په دې وروستیو کې په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت ځینې اقدامونه پورته کړل چې یو څه روڼتیا او شفافیت باید په دې پروسه کې رامنځته شي. له نیکمرغه تاثیرات یې اوس موږ وینو په ګڼو برسونو کې چې همدې وزارت ته راځي، په یو نه یو ډول باندې هغه د شفافیت برخه یې پکې غښتلې کړې ده. په دې وروستیو کې موږ د اروزګان، زابل، نیمروز، پکتیکا د ګڼو ولایتونو چې هلته خلک ډېر ګیله مند و چې د هغوی محصلینو ته زمینه نه برابرېږي. زه د دې شاهد یم چې د هندوستان، د ترکیې او د ګڼو نورو مملکتونو په برسونو کې دوی ته ځای ورکړل شوی ده، او دوی د بریالیتوب نه وروسته دې هېوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره تللي دي. خو بیا هم په دې برخه کې د قدرمنو وکیل صاحبانو، د ولسي جرګې مشرانو جرګې او د حکومت د لوړپوړو چارواکو یو څه پاک نیت ته ضرورت ده چې دوی باید له هغه خپلې شخصي غوښتنو څخه تېر شي او خپلې ملي غوښتنې او د خپل هېواد د ادارې د پیاوړتیا، د ښې حکومتدارۍ او د شفافیت او د روڼتیا د رامنځته کولو لپاره ځینې ځانګړې قربانۍ ورکړي او پرېږدي چې د روابطو په ځای باندې قانون ارزښت پیدا کړي، او خلک وکولی د روابطو په ځای باندې قانون ارزښت پیدا کړي، او خلک وکولی شي د قانوني لارو چارو له لارې نه خپل اهداف ترلاسه کړي او خپل امتیازات.
مننه استاد ځلان صاحب. زموږ بل اوریدونکي کشمیر خان، دوی هم پوښتنه کړې وه، دوی د حکومتدارۍ او د فساد په باره خبرې وکړلې. تر کومه اندازې پورې دغه دوه کاندیدان چې دي د انتخاباتو د دوهم پړاو د دوی په مبارزو کې دغه د فساد خلاف مبارزه او حکومتداري چې دوی یادونه کوي دغه عملي تاثیر شي، او آیا د دوی پلانونه یعنی څو کولی شي چې وایي چې په راتلونکو 15 کلو کې به تر یو حده پورې د حکومتداري په برخه کې یا د فساد دوره کول په برخه کې څه نه څه کار وسی؟ ډېر لنډ وایي چې دوه نور پوښتنې هم پاتې دي، وخت مو ډېر کم دی.
دواړه نوماندان په خپل برنامه کې کلک اراده ښودلې ده چې دوی د اداري فساد سره او د بدې حکومتدارۍ سره مقابلې ته تیاری نیسي او ژمنه کوي چې افغانستان به له دې حالت څخه وباسي. خو د افغانستان د دې حالت څخه د باسلو لپاره 15 کاله ماته نه ښکاري چې هغه دې پوره وي. پینځو کالو کې موږ ځینې بنسټونه کولای شو رامنځته کړو، د ځینو ارزښتونو د پالنې لپاره زمینه برابره کړو، مګر هغه ستونزه چې درې څلور لسیزې په افغانستان کې خپلې ریښې کړې دي، د افغانستان په حکومتدارۍ کې ریښې کړې دي، د هغو ریښو د وچولو لپاره، د هغو ریښو د بیخ ویستلو لپاره موږ یوه لسیزه یعنی یو نسل ته اړتیا لرو، تر څو موږ وکولای شو هغه نسل چې د جګړې له لارې نه، د زور له لارې نه، د جبر له لارې نه په دې هېواد باندې حاکم شوی ده، یو وی دی وټلو لپاره یا په یو نه یو ډول باندې دی غوی لکاره دی ویډیو لپاره انتظار وباسو، په ځای باندې نوې نسل چې په یلم پوها باندې غاڼه شوی ده، په سولل شوی ده، خپل شوی ده، هغه په ځای باندې دند ته ایدم ورس.
بله، او د عملی کار خبر زیاتره دلته په پانتونو کې په غربي هیوادونو کې کوم شاګردان چې ذکر کوي نو هغه عملی کارو ته مسول کیږي یا چې دلته ورته انټرنشپ وایي، دغه ته ترکوم اندازې پوری ساس په پانځي کې زمينه مساعده ده چې شاګردان ولر سي او د حکومتي دارو سرکار وکي او تجربه ترلاسه کړي.
انټرنشپ تر دې لپاره د پانتون او د اړوند ادارې د دواړو په غوښتنه باندې او د دواړو په ضرورتونو باندې ولاړ یو تګلارې ده. په دې معنی چې غنی ادارې د نویو مامورینو د نویو کډرو د ګمارنې لپاره اړتیا لري، نو په دې بنا باندې د پانتونونو څخه هیله کوي چې دوی ته خپل محصلینو ورمعرفي چې تر څو دوی وکولی شي په دغو محصلینو کې ځینې تکړه کسان د دایم لپاره یا د اوږد مهال لپاره.
بله استاد ځلاند، یعنې تاسو خپل په پنځه کې داسې پلانونه لري، داسې پروګرامونه لري چې دغه شی تشویق شي و هڅول شي؟
او بالکل، منګه په دې ورسته کې د غنو ادارو سره خصوصي او دولتي سره تماس نیولې ده، په ځانګړي توګه د سیمایز ارګانونو سره، د اقتصادي وزارت سره او د نورو ادارو سره د وی سره تماس نیولې ده. خپل ماشینو پروفایلونه مراقبوري دي تر څو د موږ ماشینو ته د انټرنشپ یا د لنډ مهال لپاره د کار زمینه برابر شي او په دې برخه کې د هغوی تجربه اضافه شي او دوی ځوان کډرونه روزنې لپاره.
ډیره مننه د کابل د پانتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان صاحب نه چې زموږ بلنه ومنله پروګرام کې زموږ سره برخه واخیستله. درنو اوریدونکو، دغه وه د دې اونۍ د آشنا ټیک پروګرام چې تاسو واوریدله. تر بلې اونۍ پورې چې بیا به هم د نوي موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر شو. زه به ساس نه رخصت واخلم او په یوټیوب شبې کې زموږ د دری ژبې خبرونه پیل سي. البته که چیرته تاسو غواړئ دغه بحث ادامه ورکړئ، نو تاسو کولی سئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ او د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظریات او خپلې پوښتنې ولیکئ، تر څو چې موږ او اوریدونکي دواړه ساسو نظریات او ساسو د پیشنهاداتو نه مستفید شو. د اوس لپاره د خدای په امان.